د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو. درنو دوستانو، زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1439 هجري لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 9مې سره سمه ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلای شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ د دانګام ولسوالۍ د نیولو لپاره نوي عملیات پیل کړي، خو د سیمې خلک دغه ته د هوایي سواک وخت نه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي متحده ایالاتونه او نړیوالې موسې د افغان میرمنو لپاره واضح پروګرامونه نه لري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په دغه هیواد کې د اسلام پالو یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګي د دنګام ولسوالۍ ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په ټول سواک سره د دنګام او اسمار ولسوالۍ د امنیت لپاره هڅه وکړي. سالنګي د غرض ملي پولیس ته سپارښتنه وکړه چې په دواړو ولسوالیو کې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. په همدې ترڅ کې د طالبانو په وړاندې یو شمېر پاتون کوونکي او په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي د دنګام په عملیاتو کې پر هوایي ملاتړ ټینګار کوي او وایي پرته له هوایي ملاتړه د محاصرې ماتول شونې نه دي. بل خو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره سیګار وایي متحده ایالاتونه او نړیوالې موسسې د افغان میرمنو لپاره ښکاره واسي پروګرامونه نه لري. سیګار په خپل روسي ریپورت کې د امریکا پر ادارې په تیره بیا په نړیوالې پرمختیایي ادارې انتقاد کړی چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د سیګار په وینا د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې 850 میلیون ډالرو په ارزښت هغه مالي مرستې چې د ښځو د مستقیم ملاتړ او نورو پروژو لپاره ځانګړي شوې وه وضاحت نه دی ورکړی. د جرمني پارلمان دا تصویب کړ چې دغه هیواد 1950 پوځیان افغان ځواکونو ته د روزنیز او مشورتي ماموریت د پایل لپاره افغانستان ته واستول شي. په دې اړه د جرمني په پارلمان کې د پنځشنبه پورې 1403 مثبت رای، 102 منفي او 13 نور ممتنع رای وکارول شوې. له جرمني بهر دغه هیواد پوځي ماموریتونه تل د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. او د افغانستان د دفاع وزارت وی په څو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وشلي. باختر دولتي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله رپورت ورکړی چې دغه تصفیوي عملیات په ننګرهار، بدخشان، غزنی او جوزجان ولایتونو کې شوې دي. دا پاکستان پوځ وی په دغه هیواد کې د سختریزو یاخیانو په وړاندې بریدونه ډیر کړي. د دوی په وینا په تازه هوایي بریدونو کې 500 وسلوال مخالفان وژلي او د طالبانو د پټنځایونو اصلي مرکزونو ته ځواکونه لیږلي. د بریدونه دوه ورځې وروسته لاغه شوي چې په پیښور کې پر یو دولتي ښوونځي د برید په نتیجه کې 148 کسان وژل شول چې 115 زده کوونکي وو. د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې جټل وتکو په خیبر قبایلي سیمه کې د طالبانو 40 پټنځایونه بمبار کړي دي. د غرض دوی په وینا پیاده و کنه هم په تیراسي موکي لا نور مخکې تللی دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د پاکستان په شمال ویدیس کې د وی چاودنې په نتیجه کې درې تنه حکومت ته وفادار ملشي وشل شوی. پاکستاني چارواکي وایي د غبم د بچوړ آل اړوند په دمډول سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی وو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لوی دي ستورن کړ چې د برلین دیوال یو ځل بیا جوړول غواړي. پوتین د کال په ورستۍ کلنۍ وینا کې د روسي د روبل د ارزښت کمیدو ته په اشاره ویل چې روسي اقتصاد به بیا راژوندی کړي.
считаю, что и центральные банки, и правительство принимают адекватные меры.
Владимир Путин وایي چې باور لرم چې دواړه بانکونه یعنی مرکزی بانک او حکومت وسنی وضعیت په پام سره مناسب ګامونه اخلي. ځینې پښتنې شته چې له حکومت او مرکزی بانک څخه دغه ګامونه د وخت او کیفیت په اړه به وشي، خو ټول ګامونه مناسب دي او په سمه توګه خودل شي. پوتین زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد به بیا پیاوړی شي او لکتر لګد وکاله وخت به ونیسي. بلخوا اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ په کریمیا سیمه کې پر پانګونو د بندیز لګولو موافقه وکړه چې انفرادي کسان کمپنۍ دواړه په نخښه کوي. د تور سمندرګي دغه ټاپو وزمه د مارچ په میاشت کې له اوکراین څخه د روسیې لخوا ونیول شو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت پریکړه وکړه چې د اروپای ټولنې لخوا د کریمیا د الحاق د نه منلو تګلاره باید له نورو بندیزونو سره یو ځای شي. او عراقی کورز وکونه چې د ائتلاف د جنگي الوتکو ملاتړ ورسره دی، پرون د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیات وکړل. پېشمرګز وکونه وروسته لاغې یو شمېر کلي بېرته د اسلامي دولت له ډلې نه ونیول چې د سینچار سیمه لارې پرانیسته، چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سختو بمباریو سره پولیس وکونو ته زمینه هواره کړه. دوستانو، له ازادي راډیو نه مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په دانګام کې افغان ځواکونو نوي عملیات پیل کړي، خو پاڅن کوونکي او سرتیري وایي چې د هوایي ځواک د مرستې پرته بریالیتوب شونه نه دی.
صاحب تر ما خبره وکړه چې وروره هوایي دیسان کته نه کی او کمانډویان کته نه کی، بده دي چې دانګام د سیرازي نه وروره دانګام د ټول افغانستان دروازه ده.
دا د سیمې یو قومي مشر دی. بشپړ ریپورت په همدې خبرونه کې لرو. لدې مو هم خبره وشي د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره سیګار افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتونو پر لګښتونو انتقاد کړی دی. دا چې څه وایي په دې اړه به هم ریپورت واورئ. په یو بل مطلب کې به له هغه نوي قومندان سره چې د کابل د امنیت نوي قومندان ټاکل شوی عبدالرحمن رحیمی سره د کابل د امنیت د نوو پلانونو په اړه مرکه ولرو. اروپایي ټولنې پرون د روسیې لخوا پر الحاق شوې سیمې کریمیا باندې نوي بندیزونه لګولي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. که وختو نور مسایل هم څېړو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. ازادي راډیو اوري. په دانګام کې افغان ځواکونو نوي عملیات پیل کړي، خو پاڅون کوونکي او سیمه ییز سرتیري وایي چې د هوایي ځواک د شتون پرته دوی نشي بریالي کېدی. دانګام ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر ایوب سالنګي هم تللی و. هلته یې رسنیو ته وویل چې دوی د پیل شوو عملیاتو د ښه عملي کولو لپاره ښه پلان لري، خو خلک وایي چې د جګړې شپږمه ورځ روانه ده او تر اوسه دولتي مسؤلانو پلان په سمه توګه عملي نه شو. ورخلان وري دانګام ته تللی او له سیمې یې دا رپورټ راستولی دی.
د پاڅون کوونکو یو تن مشر حاجی منځمین په دانګام کې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان او غټان له څو ورځو د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي او تر اوسه افغان ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې د پاڅون کوونکو کورنۍ له محاصرې خلاص کړي.
هغه زموږ مالونه هر څه د منځوي وړو، اوس زما ماشومان او قوم مې د تهدید لاندې دي او هغه وایي موږ پلان جوړو او ازبرای خدا د افغانستان د قوتونو ته ګوره او د افغانستان د ننګ ناموس او د غیرو افغانانو ګوره چې دونه احساس نشته. په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي. لسمه ورځ ډوډۍ وته نه رسیدلې او بو ته نه رسیدلې.
هغه وای دوی او افغان پولیس واکونه یوازې د لوټکو مرستې ته اړتیا لري.
چې تر ما خبره وکړه چې وروره هوایي دیسان کته نه کی او کمانډویان کته نه کی، بده دي چې دانګام د سیرازي نه وروره دانګام د ټول افغانستان دروازه ده. نو موږ سره خواده ونک لمه او خپل مشکل دغه کله دي چې وروره زما ماشومان په دغه کې ته نشي کوله.
کورنۍ چارو سرپرست وزیر جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذ حاجی سخی مشوانی هم دانګام ته تللی و. هلته یې رسنیو ته وویل که چیرته د هوایي ځواک مرسته ونه شي نو دوی نور نه غواړي چې د افغان سرتیرو او پاڅون کوونکو ویني بې ځایه توی کړي.
هر ملي اردو او هر ملي پولیس او هر ملي امنیت او یا د پاڅون کوونکو یو څاڅکی یې نم تویږي. زه د دې روادار نیم د څو پورې چې هوایي قوه رانه شي او کومک ونه شي او په خارجیانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې د هغې د خپلو هدفونو دپاره پر دی باندې ګزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شلتان کې کړي، په ناړۍ او په مروره کې کړي دي او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څو ورځې جګړه ده، هغه چې موږ سې وعدې کړې وې هغو خلکو وعده پوره نه کړله.
خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد ایوب سالنګي بیا رسنیو ته وویل چې دوی د نوو پیل شوو عملیاتو د ښه عملي کولو او د سیمې د تصفیې لپاره ښه پلان جوړ کړی. خو ایوب سالنګي د هوایي مرستې په اړه هیڅ ډول ډاډ ورنکړ.
آمادګي خوب روی دست است.
اطمینان خدا
ده. اطمینان، بله.
د سیمې خلک وایي که چېرته دولت ورسره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي نو دوی به د جرګې له لارې وسلوالو طالبانو سره خپله روانه جګړه پای ته ورسوي.
بیا د قوم په منځ کې جرګه کوم وروره، او دغه ماشومان او زنانه زه به تعلیم ته جرګه کوم. یعنی مقصد دا دی چې بیا خو د تعلیم حاکمیت دلته حاکم شو، ته نیست نابود شي که نه.
په دانګام کې نن هم د افغان ځواکونو پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه روانه وه. د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په یو بل درنې ډزې کېدلې. د دولتي مسؤلینو په وینا چې نننۍ جګړه کې شاوخوا شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله رسېدلې او څلور دولتي سرتیري ټپیان شوي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسي وګړو کورونه نه دي سوځولي، او همداراز ښځې او ماشومان هم نه دي محاصره کړي او نه ورسره بهرني جنګیالي مرسته کوي، بلکې په دانګام کې خپل د سیمې اوسېدونکي د محلي پولیسو سره په جګړه بوختي. مجاهد وایي دوی ته کوم تلفات نه دي رسېدلي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره وایي د افغان میرمنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو لګښتونه شفاف نه دي او دوی کوم ځانګړی پروګرام نه لري. دا چې ولې د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د افغان میرمنو د وضعیت او د هغوی د ملاتړ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکا د پرمختیایي ادارې د هڅو په اړه سخت انتقادونه سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې د هغو 850 میلیونه ډالر په ارزښت مالي مرستې چې د ښځو د مستقیم ملاتړ او نورو پروژو لپاره ځانګړې سوې وې وضاحت نه دی ورکړی. د سیګار په دغه 50 صفحه‌ای راپور کې دغه راز ویل سوي چې هیڅ یو مؤسسه ونه توانېده چې د پروژو لګښتونه، مقدار، پروګرامونه او هغه ابتکارونه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کړي ځانګړي کړي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره د ډیرو پروګرامونو په اړه جزئیات ورکوي، او په همدې حال کې د امریکا د ادارې او د هغه هیواد د دفاع پر وزارت انتقادونه کړي دي. سیګار په یو ځای کې لیکي د افغان میرمنو لپاره د پروژو د تمویل او هم د پروګرامونو نه ځانګړتیا د دې لامل سوی چې ډیر مؤسسې د خپلو کارونو په اړه سم راپور نه او سم معلومات ورنه کړي. د دې راپور په بل برخه کې راغلی چې داسې ښکاره نشه نسته چې وشي ورسته لاغه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر چې د امریکایي ادارو په تیره بیا د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا مصرف سوي د افغانستان د ښځو په ژوند کې څه بدلون او پرمختګ راوستی دی. بلخوا په کابل کې د ښځو چارو سرپرست وزیر مشګن مصطفی وایي په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د پاموړ بدلونونه راغلي دي. میرمن مصطفی ازادي راډیو ته وویل که په اوسني حکومت کې د ښځو په برخه کې پیسې په سمه توګه مصرف سي نو د هغوی د ستونزو لویه برخه به هواره سي.
گزارشاتی که معمولاً مؤسسات منتشر میکنند
دا وایي هغه راپورونه چې معمولاً د مؤسسو لخوا خپریږي د یوې بیلګې د اخیستو پر اساس وي او زموږ د هیواد د ټولو شمیرو ځواب نه وایي. معمولاً بیلګې د ټولې ټولنې ځواب نه وایي. موږ مثبت بدلونونه لرو. که په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د حکومت د لاسته راوړنو یو ارزونه ولرو نو په څو برخو کې واقعاً د پام وړ پرمختګونه لرو. د سیګار په راپور کې داسې اندېښنې هم مطرح شوي چې د امریکا د دفاع وزارت او د دغه هیواد نړیواله پرمختیایي اداره په افغانستان کې د ښځو هڅې څنګه تشخیص او ارزوي.
خبري مجله اوري.
او په ننګرهار کې بیا پولیس وایي چې یو سیات اندازه مخدره مواد نیولې دي. د جزئیاتو په اړه به له ننګرهار د شمه متشین واري ریپورت واورو.
د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی ځواکونو تیر ورځ 80 کیلوګرام هیروئین له دوو تنو قاچاقونکو سره یو ځای نیولې دي. نوموړي وویل دغه نشه یي توکي په یو ټیلر باروډونکي موټر کې نیول شوی چې د تورخم خارګوټي پلور انتقالول.
یو ورځ د بربري چلردار غټ موټر چې د شیرزاد ورسپالی څخه شپکانی را انتقالول او بل اخره جلال آباد شهر او انتقالول تور خمسه غوته زموږ د پولیسو تر کنټرول لاندې او تر تعقیب لاندې او بل اخره تور خم کې موږ وکول چې هغه د سګر کو د تلاشی پر محل کړ چې هغه تلاشی کېدی په ډیر ماهرانه ډول د خپل واسطه په د تیرو په ټانکی کې 80 کیلوګرام هیروئین چې ډېر په خاص ډول ځای په ځای سی و کشف او پلاس راغله.
فضل احمد شرزاد وویل دروان کل پتیرو نه میاشتو کی تر دې د ماتبانې 15000 مختلف ډول نشئی تو کی او پتراوی 135 تنه تورن کسان هم نیول شوی دی.
په یو کل پترت کی 15000 درویشت کیلوګرام نشئی تو کی چپغی کی هیروئین چارج تریاک او نور نشئی بابا لکه شراب هم پکې شامل دزګیر سیوی دی. همدارنګ د دې په تور باندې 135 نفر متهمین دزګیر سیوی دی چې اړوند څنوالوی ته معرفي سیوی دی. او دا نن هم تاسو وینئ چې یو ټیلر او د غوسر دوا ملین پر غو باندې اضافه سو.
د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره دوی د نشئی توکو د کښت او قاچاق پر ضد خپل مبارزه ګړندې کړي او په ولسوالیو کې خپل امنیتي مسولینو ته دنده سپارلې چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
او سم په مکرې یوار بیا د مهمو خبرونو سرټک وتا. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګي دانګام ولسوالۍ ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په ټول ځواک سره د دانګام او اسمار ولسوالۍ امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره سیګار وایي متحده ایالاتونه او نړیوالې موسسې د افغان میرمنو لپاره ښکاره او واضح پروګرامونه نه لري. د جرمني پارلمان تصویب کړه چې د دغه هیواد 350 پوځیان افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې د ماموریت د پایل لپاره افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 تنه وسلوال وژل شوی دي. باختر دولتي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله رپورت ورکړی چې د عملیات په ننګرهار، بدخشان، غزنی او جوزجان ولایتونو کې شوی دي. د پاکستان پوځ وایي په دغه هیواد کې د اسلام پیالو یاغیانو په وړاندې بریدونه ډیر کړي. د دوی په وینا په تازه هوایي بریدونو کې 55 وسلوال مخالفان وژلي او د طالبانو د پټنځایونو اصلي مرکزونو ته یې ځواکونه استولې دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د پاکستان په شمال ویدیس کې د وی 14 په نتیجه کې درې تنه حکومت ته وفادار ملیشي وژل شوي. دغه برید د بجاوړ اړوند د مډول سیمه کې شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویدیس تورن کړی چې د برلین دیوال یو ځل بیا جوړول غواړي. پوتین د کال په وروستۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د روسیې روبل ارزښت کم شوی خو د روسیې اقتصاد به لږ تر لږه په دوو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. او اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ په کریمیا سیمه کې پر پانګونو د بندیز لګولو موافقه وکړه چې انفرادي کسان او کمپنۍ دواړه پکې پنهښ شي. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. یادونه کوم چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. خو اوس ازادي رادیو ته وکی لوی دي زورس پاڼې د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کړی.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې افغانستان د ډلې زی وژنې د قتل د طرح د منډلو لپاره په هلو ځلو کې ملګری کیږي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم داسې ویل کیږي چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله به د افغانستان په کونړ ولایت کې پټ وي. د ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم په پېښور کې پر یو ښوونځي له حملې وروسته چې 141 تنه پکې ووژل شول د پاکستان دوه جګپوري امنیتي چارواکي افغانستان ته ورسپانې. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه راخیستي چې وای هغه وخت را رسیدلې چې افغانستان او پاکستان د تروریزم او افراطیت پر ضد په جګړه کې له یو بل سره صادقانه او موثره همکاري وکړي او افغانستان تیار دی چې په پاکستان او افغانستان کې د سولې لپاره په یوازې توګه ګامونه پورته کړي. ټایمز ورسپانه زیاتوي په پېښور کې پر ښوونځي وروستۍ حمله د سخت دریځو د حملو نوې لورې شي. دوی په خوا یوازې د پوز او پولیسو پر هدفونو بریدونه کول خو اوس تر دې اسانه هدفونه پنه شکوي. ټایمز ورسپانه د بریتانیا د برمنګم پوهنتون د بحران او همکاري د انسټیټیوټ د کارکونکو طلعت فاروق په قول لیکلي چې وای په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات تر ډیره بریالي ول خو په سیاسي برخه کې زیاتې نیمګړتیاوې لرلې. د فاروق په وینا حکومت په دې برخه کې جدي سیاسي غوښتنه نه کوي او د قانون د پوره عملي کولو لپاره له تروریزم سره مبارزه ته ژمنه نشي. د لندن ټایمز ورسپانې همدارس د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخلی لیکلی چې وای د پاکستان خلک د تروریزم پر ضد په جګړه کې امریکا یو باوري شریک نه ګڼي. فارن پالیسی خبرونه په ورستۍ غړې کې د افغانستان په اړه خپل تبصره په دې پوښتنه پیل کړې. افغانستان د لندن له کانفرنس وروسته په څه حال کې دی؟ د دې لیکنې په یو برخه کې لولو د اشرف غنی او عبدالله لوري د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته طالبانو او متحدانو یې داسې کومه نشه نه ده ښودلې چې جګړه بس کوي، بلکې د دې برعکس حمله تیزی کړې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د لویدیز په مشرۍ دیارلس کلونو پوځي هڅو په دې هیواد کې تلپاتې سوله رانوستلی شوه. د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت په ایجنډا او اعلامیه کې څرګنده شوه چې افغانستان غواړي په ځان متکی شي او د اقتصادي وضعیت ځایي او سیمه ییز ثبات د ښه کېدو لپاره زیات پام ځان ته واړوي. د نشې له لیکنې سره سم له 2002 میلادي کال را پدې خو په هرو دو کلونو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی دی. په برلین، لندن، پاریس، کابل او ټوکیو کې د افغانستان په کانفرنسونو کې د افغانستان پر اقتصادي ملاتړ ټینګار شوی او د اقتصادي او اجتماعي ودې لپاره ځانګړي هدفونه په ګوته شوي دي. خو د فارن پالیسی خبرونه پر اساس له کلونو وروسته لا هم ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي او دغو کنفرانسونو په افغانستان کې د ثبات لار اواره نه کړی شو. د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته پکتو دا پوښتنه کېږي چې د لندن کنفرانس تر څه حده کېدای شي ګټور وي او د دغو ستونزو له حل سره مرسته وکړي.
د کابل نوې ټاکل شوې امنیت کمانډان وایي چې د خار د امنیت د ټینګښ لپاره نوې پلانونه او طرحې لري. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی اساتی رادیو ته په یوه مرکه کې وویل د دې پلانونو په عملي کولو سره به په کابل کې د بیلابیلو جرمونو مخه ونیول شي. د کابل د امنیت کمانډان عبدالرحمن رحیمی سره زموږ همکار صفی الله ستانک زما راک کړو په سر کې د امنیت په اړه د نوو پلانونو په اړه ترې پوښتلې دي.
موږ د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړی دي. سیو اوږد مهاله ده، بل منځ مهاله ده، بل لنډ مهاله ده. امیدوار یم چې په دغه درې کټګوري پلان کې چې موږ تطبیقوو موږ وکولای شو چې په کابل کې د سازمان یافته جرایمو او د تروریستي اعمالو دفتر تور کړای شو یا مخنیوی وکړای شو. سپدی کې څه شامل دي په مجموعي توګه کې؟ یو خدا دا سی یو باز نګری ضرور دا سیموګې په مسایلو کې تر کاغه په کشپی ادارو کې دی موږ دی او په امنیتی بخش کې دی. بل طبیعت قوتونو دا چې قوتونه سی فیلن په څه شکل کار کوي او نواقص په کوم ځای کې وو.
نواقص خبره مې وکړه، څه نواقص شته؟ دومره وخت چې تاسو د کابل د امنیت کمانډانۍ په توګه وظیفه ترسره کړله، ستاسو په نظر کوم کارونه ستاسو د کار خنډ ګرځېدلي دي؟
داسې نواقص شته که نشته په دې زه اوس بحث نه کوم، ځکه بحث نه کوم چې ما دوه هفتې کېږي یا یوه نیمه هفته چې ما کار ته شروع کړي، په دې یوه نیمه هفته کې زه دا قضاوت نشم کولای چې په کوم ځای کې ولې کومه پروګرامونه چې زه ورته لرم هغه دا ده چې هغه به انشاءالله سل په سله کوو او زه امیدوار یم چې په دې کې به یو څه تغییرات په مخنیوي د جرایمو کې راشي، که هغه تروریستي جرایم دي، که جنایي جرایم دي، که آزادي یا سازمان یافته دي، که آر یوي.
په ښار کې درنه د تروریستانو مخنیوي ډیر سخت کار وي، د په پام چې ملکیان به هم تلف کیږي. د ښار څلور دروازې ولې کلکې نه دي؟ دا تروریستان له کوم ځای راځي؟ څوک ورسره ملاتړ کوي چې دوی داخل د ښار ته راځي او خپل فعالیتونه کوي؟
ټیکنالوژي ډیره لوړه تللې ده. سله دې ټکنالوژی نه تروریستان نظر په حمایت بعض استخباراتي حلقاتو او د بودیجی قوي مصارفو ډیر لوړه استفاده وکړه. ولی برعکس هغه ټکنالوژی سه د دغه پیشرفته جرایم لپاره ضرور د منګ په افغانستان کې نه لرو. صدا یو عینی واقعیت ده. نن سبا انفجاریه مواد په داسې یو سیستم یا ترکیب کیمیاوي ترکیب باندې جوړیږي چې حتی بعضې دستګاوې چې پخوانۍ دستګاوې دي نیسي تثبیتولی کشفولی.
د کابل د امنیې له نوي قومندان ښاغلي رحیمی سره عبدالرحمن رحیمی سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو دا پاکستان دا سیاسی چارو یو شمیر سارون کی پا پیښور کی دا وسلوالو پاکستانی طالبانو وروسته برید دا تروریزم تر ټولو وحشتناکه بڼه بولی او وایي چې وسلوال په خیبر پختونخوا کې د تروریستي پیښو نوې لړۍ پیل کړې چې ښایي بد عواقب به ولري. په دې اړه له پیښوره د آزادی رادیو خبریال رپورټ اورو، ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په پیښور کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو وروسته برید د تروریزم تر ټولو وحشتناک بڼه بللې او وایي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د تروریستي پیښو نوې لړۍ پیل کړې چې خیبت عواقب به ولري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د سه شنبې په ورځ د پیښور ښار پور سکروټ کې پر یو خوندي چې د پاکستاني پوځ لخوا اداره کېده وسلوال برید وکړ، چې په نتیجه کې د 132 زده کوونکو او د ښوونځي د 9 کارکوونکو او ښوونکو په ګډون پکې لکتر لګې او 143 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول چې ځینې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې برید مسؤلیت پاکستانوي طالبانو ومانه او دای په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون او غچ وخود. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښور کې پر خونځي وروسته وسلوال برید تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي.
د اکستریم وایلنس هغه انتهایی د تشدد د خپل یو پالیسۍ اغاز کړی دی. دا اولنۍ واقعه نه ده، خو البته په تاریخ کې دا اول ځل داسې وشو چې په دومره غټه شمېره باندې هغه ماشومان چې د هغو عمرونه د 15 کالو نه والا او د 14-15 کالو پورې وو دا یې په اجتماعي طور له په ډېرې بې دردۍ سره په نښه کړي دي. د دې نه مخکې هم داسې واقعات پکېدل، خو هغه به یا په فورسز کېدل یا به په سیاسي اجتماعات کې کېدل یا په سیاسي پورکارانو باندې به کېدل. په اول ځل چې دی په دنیا کې په دومره غټه پیمانه باندې په یو مختصر وخت کې چې دی په دومره بې رحمۍ سره دوی ماشومان په نښه کړل، دا د ټیروریزم هغه کوم تر اوسه پورې څومره سلسلې چې روانې وي دا په هغه کې له ټولو نه
په پیښور کې پاکستانی طالبانو په داسې حال کې پر خونځي خونړۍ برید وکړ چې پاکستانی ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او همداراز په خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. دوی ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې سلګونه کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي، خو پاکستانی طالبانو په پیښور کې پر خونځي دا برید هغه سیمه کې کړی چې نظامي سیمه ده او شاوخوا د پاکستاني پوځیانو دفترونه، دولتي ودانۍ او همداراز د دې هیواد د استخباراتي شبکې سیمه ایز دفتر پروت دی. عقیل یوسفزی وایي چې که څوم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات روان دي، خو طالبان اوس هم د دې وړتیا لري چې هر ځای خوښوي په نښه کړي.
دوستانو، مخکې له دې نه چې امید مرزبان بل نیم ساعت خبري مجله شروع کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
ګرانې نوم دې څه ده؟
پښتنه ساده.
ته څه کاروبار کوې؟
زه ژورنالیست یم.
کیسه راته وکړه څنګه د مکتب ته څرخم پیل کړ، بیا ژورنالیزم ډګر ته څنګه راغلې؟
مننه کوم، تا نه زما د نتاقي سره ژورنالیزم سره ډېر زیاته مینه و د کوچنیوال څخه، او بزن سره دا هیله کوله چې هغه به مرز وي سو کولای شم زه یو نتاق اوسم، یا خبرونه یا په نور برخو کې اوسم، او زه هم ماسوک یعنی یا مې غږ واوري یا هم که په تصویر کې ماسوک وګوري، او همدا زما هیله او ما غی سره یو ځای کوخخ وکم که مخه چې زه لنی کوم غخ بلې هیل ته ورسې
کورنۍ څومره ستام لا تړ وک او سره همکاري وکړه چې د ژورنالیزم ډګر ترشه
تبند کورنۍ همکاري کې نیو موږ تاسو هیڅ وخت نشو چې یو ځای ته ورسې مو هم دا کورنۍ د مور او پلار چې موږ سره همکاري کوي او موږ یو ځای ته رسې مو زه د خپل کورنۍ څخه ډیر زیاته شکر گزار یم، خپل د مور څخه خپل د پلار څخه چې په مکتب کې دی شامل کړم او ما سره به بیرته د مکتب درسونه وایم، بیا ټولګي کې هم ځکه زه د ژورنالیزم ډګر ته رالم هغه وخت ما سی ور کړی و، ما غوښتل چې زه د اطفال یا د کوچنیانو په خبرونه کې اوسم ځکه چې سن مې هم ډیر نه و، خو بل نه کوم غزې چې ولاړ ما ته چې یو کتل وای نه ته ډیره یعنی کولای شي چې د کوچنیانو د برنامه نه بل خبرونه مخ کې ویسي، هغه چې ما ته د موسیقي خبرونه راکړه نو ما وکولای شو چې خبرونه خپه مخ
ډیره وړاندې چې ژورنالیزم ډګر ته لاړې څنګه لمړي سر کې خو بل ستونزه سره مخ نه وي.
دقیقا وخت چې موږ یو کارت باندې پیل کړو هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، او ستونزې ما هم ډېرې وي ځکه چې ما د کمپیوټر سره اصلا هیڅ آشنایي نه درلوده چې کمپیوټر څنګه دی. څوک چې وایي ته د پلیر ماپ کې سندر پلی کول بیا چې بچار ته ویل دا ګل کې زمایره په شمکو دی کې ګوتي وایم شاید کمپیوټر خراب شي په باندې دا نور خلک چې دي دلته دی په ما په قار شي، ما هم کوشش وکړ سوې دوه سر کې مثال ورکړل تر څو کومه کولی
کولای شو چې زه یو زیته ورسې او زین انجونی چې ژورنالیزم دګر ته زی سکرین باندې ځایریږي زین ټولنیز ستونزې لري ته تا خو به کومه د ستونزې نه لرل
د کنده ستونزې زموږ اساس په هیواد کې شې زموږ اساس په هیواد کې په ټول دنیا کې وسی څنګه ته وای ته په دې ټلویزیون کې کار نه کوي په دې ټلویزیون کې نه وي له زورتو خندې مهم نه زما هغه خور و یز ما هغه وخت لم په هانتون ته به ورته ما خلکو وای چې ته په ټلویزیون کې نه به ما ورته وای نه هغه زما یعنی دوغانه کې خور ده ما هغه ما سره هغه کار کوي زه هغه نه به ورته نوم دې شي په خپل نوم نه یز ما نه پښانه ده ورته بل نوم زیاتره وخت نه چاغ نه ته خو ما هغه دومره جدي خود بیان نه ولې د ستونزې نه ځکه چې ستونزې کې مونږ چې جدي ونی سمون ته تاثیر لاندې زو ما هغه چې هغه هدف چې مونږ لرو نشکره متاسفانه بیا هغه هدف ته ورسیږو نو خدای دې چې مونږ ستونزو سره مقابله وکړو مبارزه وکړو تاسو هغه